دو برابر زیات خودکشي کړې ده، خو په افغانستان کې اوس د ځان وژونکو اکثریت د ښځو دی. ګارډین ورځپاڼې د سږ کال په اګست کې د افغانستان د 11 ولایتونو د افشا شویو معلوماتو پر اساس راپور ورکړ چې اوس په دې هیواد کې تر ټولو ډېرې ځان وژنې ښځې کوي. همداراز د ویلسن مرکز مشر مارک گرین وایي په افغانستان کې د خودکشۍ په ټولو مواردو کې شاوخوا 80% په ښځو پورې تړاو لري. د دې ترڅنګ چې ښځې نهیلي شوي او فرصتونه نه ویني، جبري او په کم عمر ودونه او کورنۍ ناخوالې سبب شوي چې په ښځو کې د ځان وژنې پېښې زیاتې شي. عموما هغو ښځو چې ځانونه وژلي د موږک له زهرو او مینځونکو مایعاتو څخه یې کار اخیستی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد چیبریم سلامونه. داریانا قاموس لمره توب چاپ شو.
تقریبا تباندی لزره مدخلونه کلمات لري.
دادی تشهی قاموس کمالونه چه دی ستونزی ایچه اولاندی بای پخبروانه که واره. ډاکټر شکیب مو لیوی نوی پښتو قلمي نسخه خبروي.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوه. در
ګلالی مومند یو ناول د انټرنیټ لپاره په خپل شخص ثبتوي.
هڅه مې کړې ده چې یا ناهیلي غږ کې یو څه وایم یا د خوښۍ په غږ کې څه وایم.
د بارکوال میاخیل لنډه کیسه لرو.
تر سید نور د هغه استاد ګلولي زیات اندیشمن وو. له څو ورځو یې په ټولګي کې پر خپلو
او دا به هم واوري چې د کندهار یو زوړ صنعت لا توت دی.
دا د نروایي تنوران چې په دې کې بیا بل ماډل چې هغه د کور دپاره چې بل ماډل
علومو اکاډمي په کابل کې داریانا قاموس لومړی ټوک چاپ کړ. دغه قاموس تشهی بلل شوی دی. تشهی قاموسونه هغه دي چې کلمات د شواهدو او مثالونو په واسطه پکې توضیح کیږي او د کلمې مختلف معناوې پکې راخیستل کیږي. همداراز ترکیبونه معرفي کیږي. تر دې مخکې د پښتو تشهی قاموس لومړی ټوک په 1855 کال کې خپور شو، چې بیا څو کاله وروسته دوهم، دریم او څلورم ټوک چاپ شول او پنځم ټوک یې په اتیایم لسیزه کې خپور شو. که چیرته یو ډیر ښه قاموس هم چاپ شي، ممکن لس کاله وروسته به بیا کتنې ته محتاج وي، ځکه چې نړۍ په بدلېدو ده. په پښتو تشهی قاموس باندې ځینو کره کتونکو نیوکې کړي دي چې یو شمېر لغاتونه پکې سم نه دي تشهی شوي. له نورو کلماتو به تیر شم، هغه لفظ به راواخلم چې ماته ډوډۍ راکوي. خبریال، دا کلمه په پښتو تشهی قاموس کې داسې تشهی شوې ده. مصاحبه کوونکی د خبرندوی مؤسسې هغه نماینده چې خبرونه راټولوي او مصاحبه کوي، هغه څوک چې د هر چا په شا خبري او غیبت کوي. لومړی خو د خبریال دنده یوازې مرکه نه ده. زه خبریال یم، دغه شیبه ادبي خبرونه مخته وړم. پرون مې پراپورونو کار کاوه، وړم ورځ مې خبرونه لوستل، یو نیم وخت ازادي راډیو د تحقیقاتي راپورونو د چمتو کولو دنده راسپاري. داسې نور ډېر کارونه دي چې د ټکنالوژي له پرمختګ سره ورځ په ورځ زیاتې شي او بدلی شي. بل لورته خبریال یوازې د یوې مؤسسې استازی نه وي. آزاد خبریالان په نړۍ کې ډېر دي. البته د خبریال د کلمې دغه معنا هم سمه نه ده چې یو څوک په چا پسې پس شا خبرې کوي او یا یې غیبت کوي. د نوي ډکشنري آریانا قاموس پاړه د علومو اکاډمي د پښتو ژبې او ادبیاتو د انسټیټیوټ له مشر آصف احمدزي څخه به واورو چې د پښتو تشهی قاموس تېروتنو ته پکې تر څه بریده توجه شوې ده. خو لومړی به له دوی څخه د دې نوي قاموس په ارتباط ابتدایي معلومات ترلاسه کړم. احمدزي صاحب، داریانا قاموس لومړی ټوک څو مخه دی؟
آریانا قاموس لومړی ټوک 1914 مخه ده.
او تر کوم حرف پورې؟
له الف مد نه شروع تر تی پورې.
یعنی تی هم نشته پکې؟
نه، تی نشته. دا به دي دوم ټوک برخې بیا.
څومره کلمات لري دا قاموس؟
تقریبا څه باندې لس زره مدخلونه کلمات لري، او کوم شخص وایي ته لس زره او څلور سوه تلیری کلمې لري چې معنی سوي دي.
نوي کلمات پکې شته؟ مثلا د کرکټ په لوبه کې څلوریزه، شپږیزه او داسې نور نوي کلمات هم درس. د ټکنالوژي په ارتباط مثلا کمپوزول د شانم پکشته
بالکل د دې نوې دغه قاموس هغه د بیا لیکلو یو هدف هم دا د هغه لغتونو ته اوس نوی په پښتو کې دوت سوی دی هغه ته پوره پاملرنه کیږي هم دا تاسو ته یاد کړل نور لغتونه لوب دل مشر ټویټر ایکس دغه مسایل په پام کې نیول سوی دي
لدی پرته ل تشریح قاموس سره څه فرق لري
په ټوله کې خو د موږ اصل او بنیاد تشریحي قاموس په اوله کې څه کومه پریکړه شوې ده اصل هغه تشریحي قاموس د خو هغه مسایل په تشریحي قاموس کې لږ تکراری ول مسایل په کې بي ځایه تشریح شوی دي یا داسې غلط یا داسې د مسایل څه او څه آلته هغه مسایل په تشریحي قاموس کې تکرار مخنیوي په کې شوی ده بل دا د آلته داسې لغتونه دي چې هغه لغت یو معنا لري خو په بیلابیلو تورو لیکل شوي دي د هغو مخنیوی پکې شوی د ځې مثال په توګه ویلی شم ابدان منګ ابدان په الف ب باندې لرو په تشریح قاموس کې خو اودان په الف واو هم لرو د دغه مسایلو مخنی وسوي چې دلته بیا په دې نوې قاموس کې اریانا قاموس کې دي یو بڼه لیکل شوی ده او دغه نور څه دي هغه بیا په تشریح کې ورته لیکل شوی دي
په تشریح قاموس کې ځینې عیبونه وو تاسو کولی شئ چې ځینو نورو ته اشاره وکړئ چې په اوسنی په دې نوې قاموس کې اریانا قاموس کې هغه نشته
بالکل دی تشریحي قاموس کې کوم نیمګړتیاوی هغه تر ډیره حد پورې په دې نوې قاموس کې په پام کې نیول شوی دی مثلا ما مخکې څو مثال نو ویلي همدغه چې دیو لغت هغه بیلابیل وریانټونه لري یا د لهجوي مسایل دي هغه ټول موږ په پام کې نیول مثلا موږ سپیړه چاپیړه چپراخه چاپیړه چاپیړه چپړاکه دغه ټول مسایل په تشریح کې قاموس کې په هر یو په دې او بیل مدخل په توګه باندې آلته تشریحي دا مونږ راخستې دي او هغه می یو مرتمیان ولې او دغه نور مسایل هم یادار ته په تشریح کې ځای په دې کې یادار ته کوم ته ډیر معمول ده هغه بیا نیول ده خو دی وګورئ لفظ مرتکارول ته تاسو وګورئ هغه اصلي د تعبیر ادا یا هغه لغت ته مراجعه کړئ بل دا ده په تشریح قاموس کې یو خبره دا و چې هلته زیاتره دغه د بیتونو خبره وه هغه بیت کې به د کوم لغت سره به کوم بیت راخیستل شوی وه هغه بیت کې به لغت یو څه تفاوت درلوده دغه مسله په دې نوي اریانا قاموس کې په پام کې نیول شوې ده ځینې ویونه په یو مخ کې څه راغلي وو هغه په بل مخ کې حواله ورکول شوې ده خو هغه بل مخ کې به هغه ټاکلی لغت نه و همدغسې مسایل دي د تکرار مخنیوی پکې شوی ده دغسې مسایل ټول په دې هغه کې تر خپله وسه پورې د څومره د موږ دلته د کاري ډلې وسوله دا په پام کې نیول شوي دي
تاسو د معیار خبرې ته اشاره وکړئ د دې لپاره چې لا هم د انشا په برخه کې ستونزې ډېرې دي او مختلفې لهجې دي سخته نه ده چې معیار ورته وټاکل شي او په هغه باندې عمل نه وشي
د دې معیار خبره خو لږ رښتیا هم د بحث وړ ده خو موږ دغه کار څنګه کوم کړی تقریبا د یوې کاري ډلې په توګه هم دا کار کړی تقریبا ډېر څلوېښت کسان استادان هلته ناست دي بیا هم یو نسبتا معیاري بڼه راخیستې ده او بله دا ده کوم لغتونه چې هلته نور د همغه وریان ده هغه هم حذف سوی نه ده شته ده ولې د وګورئ په لاس باندې هغه اصلي لغت ارجاع شوی ده
یعنی د مدخل په صفت نه ده منل شوی هغه کلمه
مدخل هم راغلی ده مثلا ما مخکې وویل چې د داسې لغتونه موږ راغلي پرانستل موږ پرانستل اصل نیولی معیار نیولی خو که کله چې د پرانتل بي سي نه راغلی هم هغه پرانتن ته لیکلي دي چې وګورئ تاسې پرانستل دغسې یو حالت په پام کې نیول شوی
په تشریح قاموس کې ځینې عجیب او غریبې کلمې هم وي البته مخکې تر دې چې تاسو ته مثال درکړم تاسو مخکې د بیتونو خبره وکړله واقعا په تشریح قاموس کې ځینې داسې بیتونه راغلي دي چې په یوه شعر کې هغه مجازي معنی لري
مجاز او حقیقت خو سره فرق لري. دغه سي تیروتنو ته په دغه نوي قاموس کې پام شوی؟
تر ډیره پورې هم دغه سي مسایل په پام کې نیول شوی دي. تاسو خو دغه ماغه مثال ورکړئ، دی او بل مثال تاسو درکوم. تاسو دي کدي تجیر کلمه تشریعي قاموس کې وګورئ، هلته یوازې دومره معنی لیکل شوی ده چې دا حق یو ټوټه یا یو هغه د یوازې د میلو لپاره پکې میلو لپاره استعمالیږي. تر حال کې تجیر اوس مفهوم ډیر پراخ شوی دی. هغه څلوېښت کاله دېرش کاله مخکې کې داسې همدغسې یو مفهوم و، خو اوس تجیرونه په ښادیو په د مړینې د خیراتونو د ټولو مسایلو کې حتی نورو مسایلو کې د تجیر کلمه یوازې مخکې یوه معنا یې درلوده، اوس دوه درې څلور معناګانې په دې قاموس کې ورته پیدا شوي دي.
دا خو طبیعي خبره ده چې قاموسونه کال په کال فرق کوي او معناوي ممکن پراخ سي نوي مفاهيم خپل کي، لیکن د تشريع قاموس کې اول شي توازن نه و. مثلا د جنو کلماتو توضیح او تشريع به ډيره زیاته و او حتی یو نیم وخت به ضرورت، او جن مهم کلمات به بیا مختلف برخه به نه وي رخصل شي بي. یعنی لدغه کلماتو سره هم په دغه نوي قاموس کې تاسو مخامخ شوي یاست، او دا ډیر دی او کم؟
من همدغه موضوع هم په پام کې تر یو څه نیولی ده. کوشش هم کړی ده چې معناګانې دایرة المعارفی نه شي، هغه معنا هغه ډیره معمول ده او حد کل هغه د مدخل هغه عمومي روحیه پکې بیان شي. زیات ډیره تشریح بیا پریښې ده، هغه د دایرة المعارفونو کار ده، هغه د موږ یو بله برخه ده. همدغه موضوع ته من ډیر پام کړی ده. مثلا یو ولسوالۍ یا د یو ولایت تشریح ده، نو هلته مونږ یوازې ډېر په کم هغه باندې اکتفا کړی ده، دوه درې کرکو باندې تا د اقل عمومي ذهنیت لوستونکي ته ورکړي.
تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه. واقعا په زاړه قاموس کې تشریح قاموس کې د ځینو کلمات داسې تشریح شوي وسي لکه د دایرة المعارف په شکل باندې سي د قاموس له اصولو سره سم نه و. ځینې ترکیبونه په هغو کې د ځینو کلماتو غورځېدلي وو. آیا په نوي ډکشنري کې مو د ترکیبونو برخې ته خاصه پاملرنه کړې؟ مثلا د لاس په ترکیبونو کې په تشریح قاموس کې لاس پوری کول راخصل شوی دی، خو لاس په لاس کول، لاس اخیستل او یا له لاسه ورکول چې اوس نن سبا په رسنیو کې ډېر زیات استعمال او هواته کله ناکله غلط هم استعمال وای، فلانی په شله لاسه ورکړه کنه، څنګه دغه رقم نور ترکیبونه هم راخصل شوي؟
دغه موضوع ته په دې وروستیو کې د استادانو پام اوښتی ده، او دغه موضوع مونږ هلته یاده کړې ده. بیا هلته یو هغه دا و چې زه په دې لومړی ټوکې چون کار لږ په بیړه و، مامنځ کې څه دا رخصتیانې راغلې، تحول راغی، کرونا مسایل و، مونږ تصمیم نیو چې دغه موضوع حتی د یو مقالې کې ځینو استادانو پوهانو ورته اشاره هم کړې دي، چې دغه به مونږ په راتلونکو ټوکونو کې جدي په پام کې نیسو. په دې قاموس کې یو څه پام ورته سوی ده او په راتلونکي کې به ورته پوره پام کېږي.
یوه مقاله ما لوسته د تشریح قاموس په ارتباط، په هغه کې هم ځینو شیانو ته اشاره کړې وله تېروتنو ته. مثلا لیکلي اوسې پښتو څانګه په تشریح قاموس کې مدخل ګڼل سوې ده، نو که د پښتو څانګې کلمه یا دا ترکیبي کلمه مدخل وګڼل سي، په هغه مقاله کې لیکلي و نو د فزیک څانګه ولې مدخل کېدای نه شي، کیمیا څانګه ولې نه شي مدخل کېدای، او داسې په لسګونو نورې څانګې شته. څرنګه دغه تېروتنې تصحیح شوي دي په نوي قاموس کې؟
نو تر یو څه حده پورې خو شوي دي، او مونږ خو په دغه چون دا بشري کار ده، او په دې لومړي ټوک په هغه سریزه کې عمومي غوښتنه دا سوې ده چې چیرته په دغه قاموس کې ته لومړی ټوک چاپ سو، څوک خبرې لري، څه داسې څه مسایل چې هغه مونږ ته ضرور وي چې په راتلونکو ټوکونو کې ورته متوجه سو. نو دغه موضوع چې تاسو یاده کړئ، په دې کې به دغه مسایل ټول په پام کې نیسو. کېدای شي زمونږ پوهان په هر چېرته چې هغوی کولی شي د لیکنو له لارې د علومو اکاډمي سره دا مسایل شریکې تر څو په راتلونکي کې ورته پام وکړو.
احمد صاحب، آریانا قاموس به ټول په څو ټوکه کې چاپ شي؟
زمنگ اٹکل خدا سے کیدای چې دی پینزو پورې من دا کار وغځوم. اول ټوک تقریبا دا الله زره شاو خلغتونه سول، نو دوهم او دریم دوهم ټوک باندې کار روان ده، د دریم لپاره مواد برابرېږي. نو د پینزو ټوکونو احتمالی او هغه شمیر من په پام کې نیولای.
د دې لپاره چې بل ټوک تاسو چاپوي، فکر کوي چې تر هغه وخت پورې د جنو خلکو نظرونه چې د لومړي قاموس په برخه کې د لومړي ټوک په برخه کې هغه ته به پام وکړي؟
بالکل، نام دغه ستاسو خبرې نور دي. مونږ خو غوښتنه هم داده چې چون دا مشترک کار ده، د ټولو د ټول وطن په سطح کار ده، د ټولو پښتو پښتنو په حساب یو موضوع ده، نو ټولو نه مونږ غوښتنه ده چې په دې اړه باندې څه لري، د مقالو په شکل یا همداسې د لیکونو په شکل اوس خو د ټولنیزې رسنۍ دي مونږ سره شریکې، سو دا ټول مونږ په پام کې ونیسو. انشاءالله دا کار په مشترک او توګه باندې مخته یوسو. مونږ خو یوازې دومره یو څه خپل مسؤلیت رانغاړی ده او هغه کار به کوو، خو د نورو ټولو پوهانو نظریات مونږ ته محترم دي، ته راسره شریک شي، دا کار به زمونږ لا نور هم ښه شي.
احمد صاحب، تر اوسه پورې چې علوم اکاډمی دا اعلان کړی دی چې د آریانا قاموس لومړی ټوک خپور شوی دی، ځینې مقالې په خواله رسنیو کې خپرې شوې دي، تاسو راغونډې کړي؟
بالکل، په دې برخه کې حتی ډېر مخکې د دوست صاحب شینواري هغه ډېره مخکېنۍ مقاله ده، د ناصر صاحب مقاله ده، د استاد غزلفر صاحب مقاله ده، نور هم دغه اوس په دې وختو کې هم ځینې مسایل مطرح شو. دا موږ ټول په پام کې نیسو. ښاغلي اڅکزي صاحب هغه یو څه لیکل کړي وو، دغه ټول شیان په پام کې نیسو او دا زموږ د ټولو په ګټه ده.
له ښاغلي احمدزي څخه په مننې دوی هیله ښکاره کړه چې د دوو دریو کلونو په ترڅ کې به آریانا قاموس په 500 ټکو کې خپور شي. له وی خبرتیا وروسته مو د پښتو ژبې له وی نوې قلمي نسخې خبرو چې کار پرې روان دی چې چاپ ته چمتو شي. په دې قلمي نسخې کې هم شعرونه شته هم انځورونه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
پا رادیوی مجله کی واوری.
خدای زده چرنگ احوال با پریتیریشی چه دلبر لخپل شوقه هوسیشی، یا بخاند بخنده بخوشالیشی که خپا زموش پا تیر بزهیریشی. دا بیتونه دا علی اکبر اورگزیدی د ده احمد شا بابا و تیمور شا پا زمانه که جوان کرده. د د قلمي نسخه په ارمنستان کې موندل شوې ده. د افغانستان د علومو اکاډمي پخوانی مشر او اوسنی غړی ډاکټر ظاهر شکیب وایي چې تر اوسه د علي اکبر اورگزي یوازې همدا یو دیوان پیدا شوی او د دې دیوان د متن له مخې ښکاري چې دی په تیرا کې زیږیدلی، پلار قاسم خان نومېده. په دیوان کې ځان ته افغان لیکلي او دې ته اشارې کړې دي چې د احمد شاه بابا او تیمور شاه په وختونو کې ژوند کړی دی. له ډاکټر شکیب څخه به واورو چې دا نسخه په ارمنستان کې چیرته و؟
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوې ده. ارمنستان په هیواد کې الته د ایروان په خار کې د ماتینداران په نامه یو د قلمي نسخو کتابتون دی، په هغه کې دا پیدا شوې ده چې دا په هغه کې د عربي ژبو په کتابونو کې پراته وه.
او دا لږه جزایه چا ترلاسه کړې؟
کله چې په 1940 کال کې استاد بختانه، معتمد شینوار او یو شمېر نور افغاني محصلین تقریبا د روسی ژبې د زده کړې دپاره هلته تللي وو پخواني شوروي اتحاد ته. نو بیا یوه ورځ د چکر په دغه کې دی معتمد صاحب وایي چې موږ لاړو هلته دغه کتابتون ته. نو په کتابتون کې ما دغه دخصه ولیدله او د ده پښتو اشعار مې ولیدل. بیا مې سار ته بختاني صاحب ته کیسه وکړه. نو بختاني صاحب بیا ورغلی ده او د دغه کتاب نه یاداشتونه اخیستي وو. د دې یاداشتونو باندې بیا یوه مقاله ولیکله په کابل مجله کې. نو د هغې نه وروسته بیا موږ د علي اکبر اورگزي د نوم سره اشنا شوو.
بیا تاسو ته څرنګه دغه نسخه په لاس درغله؟
بختاري صاحب څو ځل ما ته وویل زه چې په اکاډمي کې وم، وویل که داسې څوک پیدا کړی شو چې دغه د علي اکبر اورگزي نسخه موږ ترلاسه کړو، چاپ یې کړو، نو ډېر بخښي. بیا فضل رحمان فاضل چې په مصر کې د افغانستان سفیر وو، یوه ورځ هغه موږ ولیدو. بیا هغه دغه قلمي نسخه په مصر کې د ارمنستان هیواد سفیر ته یادونه کړې وو. هغه سفیر بیا دغه قلمي نسخه د ماتینداران دغه د کتابتون نه راوړې وو پازل صاحب ته سپارلې وه. بیا پازل صاحب رسمي مونږ ته اکاډمي ته راولېږله. هغه وخت کې بختانه صاحب ژوندی وو. ما دغه نسخه بختانه صاحب ته وسپارله او د دې ځینې برخې مونږ کمپوز کړې چې ته وسپارلې چې دې په کار شروع کړي. خو له بده مرغه چې بختانه صاحب یو دوه میاشتې یا یوه میاشت وروسته وفات شو. نو هغه قلمي نسخه همداسې پاتې شوه. ډېر وخت زما سره وه. ما سره هغه کافي وه، هغه عکسي برخه را سره وه په پی ډي ایف کې. نو بیا ما کوشش وکړو چې دغه پښتو فارسي او دغه درې په دې البته په دې دیوان کې درې دغه دي د قلمي نسخې دي چې یوه د پښتو دیوان دی چې ګلشن افغان په نامه باندې یادیږي، بله یوه فارسي منظومه رساله ده چې تقریبا ډېر زیات فارسي اشعار لري چې هغه د شاه شاهان په نامه باندې یادیږي او د شاه نقشبند په توصیف کې ډېر شعرونه د ویلي دي. او بله یوه نسب نامه ده منظومه، هغه هم د شاه نقشبند منظومه نسب نامه لیکلې ده. نو دغه درې واړه په یو دیوان کې دي. دا دیوان هم تقریبا داسې د بیاض شکل لري، د یاداشتونو شکل لري، خو دغه دوه رسالې مکمل دي. د پښتو دیوان برخه چې ده دا نو تقریبا ځینې د الفبې په شکل باندې شروع شوی ده. خو په منځ کې ځینې ځایونه پرېښودي دي، ځینې بیتونه پرېښودي دي. ده به غوښتل چې دا تکمیل کړي، خو تقریبا تکمیله شوې نه ده. او خواوشا تقریبا دغه سل مخه چې ما کمپوز کړی ده، سل مخه افور د پښتو دیوان راځي. او فارسي دیوان چې دی هغه شاوخوا یو سل دېرش مخه چې مونږ کمپوز کړی دی. او دا رساله هم همداسې ده.
د پښتو برخه پښتو دیوان تاسو ویل چې په منځ کې خالي ځایونه پاتې دي، لیکن دیوان تریا پوری بشپړ شوی دی؟
بله بله، دیوان خو ما تاسو ته مخکې ویل چې دا د بیاض شکل لري او دې سړي به کوشش کاوه چې دا دیوان تکمیل کی او ځانګړی دغه کی. دغه دیوان هم ښاغلی بختانی صاحب د قوله چې د لیکل شوی دی او د بیاض شکل لري. نو په منځ کې ځینې شعرونه هم پرېښودل شوي دي، ځایونه پکې خالي پاتې دي، صفحې پکې پاتې دي. او حتی په یو غزل کې مثال په طور درې بیتونه لیکلي دي، بیا یو بیت نه دی لیکلی، بیا دوه بیت لیکلي دي. یا د غزل مطلع لیکلی ده، مکتب لیکلی، مطلب لیکلی، منځ یې پاتې دی. یا یوازې مطلع لیکل شوی، یو بیت لیکل شوی، نور یو تزیه خالی پرېښود چې زه به تکمیل کړم. دا نو په داسې ډېرو برخو کې همدغه شانتې پاتې شوي دي.
ډاکټر صاحب، تاسو چې دا شعرونه لوستي دي څرنګه یارسوي، څرنګه شعرونه دي؟
د پښتو ژبې شعرونه خو چې دي په دې باندې خو یوه لیکنه تقریبا ډېره مخکې حبیبي صاحب هم پې کړې وه. د ده شعرونه ډېر ساده دي او عموما هغه د ده د ځوانۍ د وخت شعرونه دي. پښتو شاعري زه فکر کوم ده په لومړي سر کې کړې ده. د ده په دیوان کې یوه مقدمه هم ده چې په فارسي ژبه باندې ده. د پښتو د دیوان مقدمه د فارسی ژبه لیکل د پاغه کې ویل دي چې ما لومړی دا شاعري شروع کړله، شعرونه مې ولیکل، خو بیا مې خوښ نه شول ډېر. او ما غوښتل چې دا دغه کومه ده د خپل دیوان نه وباسم، خو بیا مې ویل چې زه خو د چا په درد وخوړله شو، چا ته استفاده وکړله شو، خبرې. نو زما په نظر باندې د رحمان بابا تقریبا د رحمان بابا دغه سب پیرو دی. د ده شعرونه ډېر ساده، روان او آسان شعرونه دي.
له ډاکټر شکیب څخه په مننه دوی ازادي راډیو مجلې ته د علي احمد ورغزي په دې کتاب کې یو شمېر استل شوي انځورونه هم راستولې دي. په ځینو دغو رنګه انځورونو کې نارینه د غونډو په وخت کې لیدل کېږي، په ځینو انځورونو کې ښځې هم تر سترګو کېږي چې د پښتنو مېرمنو په څېر یې د ګردې لمن لږ اوږد کمیس په تن وي. د ښاغلي شکیب په وینا د اکبر په نوم یو بل دیوان په لندن کې پیدا شو، خو له کتنې او څېړنې وروسته معلومه شوه چې هغه د سوات دی. خو په جرمني کې په دوو جلدونو کې د شعرونو یوه مجموعه پیدا شوې ده چې د پېښور پوهنتون یو استاد ترلاسه کړې ده. د ښاغلي شکیب په وینا په دې شعرونو کې د علي اکبر اورکزي د کلام نمونې هم شته چې هغې د ده له دیوان سره پرتله کړې دي. او دا دیوان اوس چاپ ته چمتو شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د شخیزو کتابونو پاړه. د شخیزو کتابونو یو ګټه داده چې په هر ځای کې څوک ترلاسه کولای شي او افغانانو ته شای تر ډیرو نورو ولسونو اهمیت پدې کې وي چې زموږ د ټولنې ولوی برخه خلک سواد نه لري، جنې نیمه سواد لري چې د کتاب لوستو ته زړه تنګي شي خو اورېدو ته خلک تیار دي. د افغانستان په کلیو بانډو کې د ژمي پر مهال خلک په داسې چاپسې ګرځي چې شفایي کیسې ورته وکړي. صوتي کتابونه د هغو خلکو لپاره هم مهم دي چې سترګې یې نه ویني یا کمزوري دي. کله چې څوک کتاب د نورو لپاره ثبتوي نو کلماتو ته دقت کوي، هلته درېږي چې جمله خلاصېږي، هله پر یوې کلمې ټینګار کوي چې ضرورت یې وي، چې دا ډول لوستل له اورېدونکو سره د محتوا په پوهېدا کې مرسته کولی شي. د غږیزو کتابونو ثبت په نړۍ کې په نویه ملسیزه کې پیل شو. البته تر دې مخکې د غږیزو کتابونو د ثبت نمونې په 1930 او تر هغه مخکې هم لیدل شوي دي. په 1995 کال کې د اډیوبل په نوم شرکت صوتي کتابونه بازار ته عرضه کړل. تر دې راوروسته د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا کتابونه زیات شول او نن سبا په پرمختللیو ژبو خلک آنلاین کتابونه اخلي یا یې پیسې ورکوي چې وایې وري. په پرمختللي نړۍ کې نن سبا غږیز کتابونه په زیاتېدو دي، ځکه چې تر لوستو اورېدل اسانه دي. کله چې ځینې خلک سپورت کوي غوږې په غوږ کېږدي کتاب اوري، ځینې کسان د بس او ریل ګاډي د سفر پر مهال کتاب اوري، یو نیم کس چې بیا ماښام د ستړي ورځې له کار وروسته خپل کور ته ستنې شي نو د کتاب د لوستو حوصله نه لري بیا ممکن کتاب واوري، ځکه چې اورېدل هغومره انرژي له انسانه نه غواړي لکه څومره چې لوستل غواړي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړې ګلالۍ مومند په خپل ژغ د بلبلې په نوم د لال پاچا ازمون د ناول د ثبتېدو تکل کړی دی. په دې ناول کې د پیشندل شوې سندرغاړي قمرګل ژوند راخیستل شوی دی. له اغلی مومند به واورو چې څرنګه دا کتاب انتخاب کړی دی چې په خپل ژغ یې ثبت کړي.
زما دپاره مهمه خبره دا وه چې دا لومړنی کتاب وو چې د یوې هنرمندې په هکله لیکل شوی دی. بل ما د استاد ازمون په اړه هم لوستلی وو چې دی ډېر ښه لیکوال دی، نو کله مې مخکې د ده داسې کوم مقاله یا کوم کتاب نه و لوستلی، نو د دې دپاره چې استاد ازمون د لیکوالۍ سره لږه بلده شم او دا چې قمرګله یعنی داسې یو هنرمند ده چې زما مور به ډېره اورېدله او زموږ په کورنۍ کې هر څوک د قمرګلې د غږ مینوال پاتې شوی دی.
اغلی مومند، تاسو ویل چې دا کتاب مو د دې لپاره هم لوست چې د دې کتاب په باره کې نور معلومات هم ترلاسه کړي، یعنی مخکې تر دې چې تاسو د خپل اواز ثبت کړئ کتاب مو تر پایه نه ولوسته؟
اصلا نه، اصلا نه.
او واشه تر زه پوری تر کوم ځای پورې رسیدلی است؟ ټول کتاب مول وسته؟
ما یو سلو اتیا پانی لوستلې دي او باور وکي د کتاب د پاین لا تر دغه ځای چې را رسیدلی ما کتاب د سي انداز باندې لیکل شوی دی چې لوستونکي نه پریدي چې د چل وسته دي خو د زینو مصرفیتونو لوایته او زه غواړم چې ډېر ښه سپتم شي نو پاجلای نه کوم او وخت تر اوباسم او پارام اصحاب وانم صوتي کما چې کما تیر وطن رانه پکې ونه شي.
ټول کتاب څو مخه ده؟
344 پانی ده که غلطه شوی نه ومه.
او تر اوسه پورې چې موږ څومره لوستی څو ساعته شوی؟
والله ما داسې یعنی داسې نه ده چې ما په لوستلو پیل کړی دی او ثبت مې ځان سره نیولی دی، ځکه ما ځینې وخت 15 دقیقې ثبت کړی دی، ځینې وخت مې یعنی ټوټې ټوټې برخې برخې را سره پروت دی او په پای کې به دا کمپلیټ کوم، یعنی یو ځای کوم او لکه ستونزمنه ده دا پوښتنه چې زه دا اوس کانکریټ تاسو ته ووایم چې څومره وخت تر اوسه پورې نیول شوی دی په دغه یو سلاتیا او پاڼو کې.
د یو ناول د لوستو په وخت مکالمې راځي، مختلف خلک راځي، هغوی سره خبرې کوي، دغه برخې مو همداسې عادي لوستي دي او کنه څه تغییر مو ورکړی؟
ما هڅه کړې ده چې کله چې مکالمې راځي چې یو څه غږ د غږ له لارې متفاوتی و خیمه چې یعنی اوس مکالمه ده او اوریدونکي احساس کړي چې والا دغه مکالمه ده د دوو کسانو ترمنځ، نو د غږ له اړخه مې خپل هڅه کړې ده، نو هیله لرم چې اوریدونکي هم احساس کړي دغه زما هڅه.
مثلا په مکالمو کې یو نیمځای ممکن دست راشي چې پلانی اواز اوچت کړ، ژغې لوړ کړ، وی ویل، په دغه ځایونو کې تاسو آواز اوچت کړ؟
بالکل هڅه مې کړې ده چې یا آواز اوچت کړم یا په ناهیلي غږ کې یو څه ووایم یا د خوښۍ په غږ کې څه ووایم. تقریبا دغه هڅه مې کړې ده. بالکل.
او دغه بله برخه چې آواز په لوړ ژغې وویل، دغه قید مو هم لوستی ده او کنه؟ دا برخه هم ترې لري کړې ده. تنه جمله مو په لوړ ژغ لوستې؟
نه، جمله مې یوازې په لوړ غږ لوستلې.
یعنی په نثر کې مو څه تغیرات راوستي؟
په کلماتو او لغاتونو کې، یعنی په دغې په تلفظ کې ممکن یو څه تغیر راغلی وي، مګم نور ما داسې خاص تغیرات نه دي راوستي. نه.
او څه نیت لري چې دغه په خپل آواز ثبت شوی کتاب بیا له کومې لارې خپروي؟
نو موږ خپل یو آدرس لرو، د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر دی. هغه خپل پاڼه لري په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په انستاګرام کې، د سوشل میډیا له لارې هڅه کوو چې دغه کتاب شریک کړو د مینوالو سره.
په افغانستان کې چې تر څومره ماته معلوم دی او تاسو ته به معلومه وي، انټرنیټ کمزورې دی. که د یو کتاب حجم زیات شي بیا ممکن هغوی ته اورېدل سخت وي. فکر نه کوي چې ټوټې ټوټې خبرېدل ممکن ګټور وي د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان دننه ژوند کوي؟
نو که دا ولینه حتمان موږ به په توګه چې امکان ولري هڅه وکړو تر څو ډېر اورېدونکي پیدا کړي. نو که د آنلاین لارې په دغه توګه چې تاسو یاده کړله امکان ولري، حتمان به دا هڅه وکړو او لکه څنګه چې تاسو ویل ټوټې ټوټې به خپور کړو.
یو مهم سوال له خپل استاد ازمون نمو اجازه اخیستې ده چې دا کتاب تاسو په خپل آواز ثبتوي؟
یعنی زه د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو غړی یم او د بهیروالو په مشوره زه دا کتاب صوتي کوم. او خپل یعنی زه پوخ باور لرم چې زما ملګرو چې استاد ازمون سره یې پیژندل په جریان کې اچولی دی او دغه په اجازه دا کار شوی دی.
لاغلی مومن څخه مننه. دوی نیت کړی چې د کال تر اخیره چې تر دو اونیو کم وخت ورته پاتې دی دا کتاب بشپړ ولولي او آنلاین یې له خلکو سره شریک کړي. د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو، د شاعر او لیکوال بارکوال میاخیل کیسه. د وینې په نوم دا کیسه بارکوال میاخیل په خپل شخ لازدی راډیو ادبی مجله پروگرام سره شریکه کړی ده. ل پیرزوین څخه مننه. کیسه سره ور
تر سید نور د هغه استاد ګلولی زیات اندیشمن وو. ل څو ورځې په ټولګي کې پر خپل شاگردانو د مخ کې غونډه ژغ بیدار نه وو، ځکه سید نور د هغه په درو تکړه شاگردانو کې وو. د سبق په وخت به داسې پښتنه نه و چې سید نور به بیا ګوته نه وو پورته کړي او جواب ته به تیار نه وو. خو دې خبرې نه یوازې پریشانه کړی وو، بلکې په فکر یاخته کړی وو چې د سید نور کورنۍ ولې نور دلته د ژوند کولو حق نه لري. په ښوونځي کې د سید نور تش درې ورځې لا نورې پاتې وې. هغه هیڅ دا ګمان هم نه کاوه چې وخت به خپل ټولګیوال، د کوڅې ملګري او د خاړپوڅو خاوره پرېږدي او یو داسې وطن ته به کډه کیږي چې دې تش له مور او پلار کیسې اورېدلې وي. د هغه ډېر لږ په یادو چې تر اتم ټولګي پورې دی کله هم په امتحان کې په ښو نمبرو نه وي کامیاب شوی. د منی ورځې شپې وې، داسې محس هم سپیاره وه، خو منی د ونو له پاڼو سره سره د خلکو له څېرو هم غوړزګي اخیستې وه. سید نور که څه هم په رنګ شایسته و، خو له څو ورځو د بیلتانه خفګان او له کورنۍ سره د کډې تیاریو یې څېره زشته مړاوې کړې وه. د جمعې ورځ د خلکو خبره هسې هم درنه وي، خو پر سید نور به ولې نه وه درنه چې خپل یادونه او له ټولګیوالو سره خنداوې، ټوکې ټکالې او د سبق د خوند شېبې ترېنه په ټولګي کې پاتېدې او سبا به یې کډه کوله. که څه هم د هغه خدای پامانۍ ته ځانګړې غونډه نه وه جوړه شوې، خو خپلو ټولګیوالو یې ډالۍ ورته راوړې وې. نن ګلولي استاد ته د ښوونځي فضا ماتمې ښکارېده. د سهارنۍ اسمبلۍ ترانه پاک سرزمین شادباد ورته د سید نور غوندې لکونو ماشومانو پر ارمانونو او سباون ملنډه ښکارېده. په اسمبلۍ کې به شاید د سید نور غوندې د نورو ګڼ شمېر ماشومانو هم وروستۍ ورځ وه، خو د ده یوازې سید نور ته پام و چې د ترانې هر مصره یې د مخکې غوندې ښه په زوره نه، بلکې په داسې لوېدلي ژغ تکراروله. تا به ویل نن یې د لومړي ټولګي لومړۍ ورځ ده او دا ترانه یې سمه نه ده زده. اتم ټولګی د الکانو په شوخی کې په ټول شوونځي کې مشهور وو، او سهار بچی تر اسمبلی ورسته لا استاد نو ورته راغلی. د دوی شور او زوج به د استادانو تر سټاف روم پورې رسیده. خونن داسې غلی وو، تا به ویل کوم غوسناک او سخت استاد ورته راغلی او ټول یې غلي کړی دی. ګلولی استاد نن تر خپل ټاکلي وخت لږ ناوخته په مړو ګامونو ټولګي ته ورننووت، او دوی ټولو ته د کتو پر ځای مخ د تورې تختې خواته واړوه او د خپل خفګان د پټولو هڅه یې وکړه. خو خفګان یې هغه وخت لا دوه چنده سو چې پر توره تخته یې کوم شاګرد په سپین چاک په خوشخطۍ لیکلی وو: په دې ټولګي کې به سبا ټول وي، خو نور به پکې نه وي. الوداع سید نور. ګلولی استاد پر خپله څوکۍ کښېنوست. نه پوهېده نننۍ ورځ به څنګه تېره سي. چورت وړی وو چې د معمول سبق ور وښيي او که نن ورځ سید نور ته ډالۍ کړي چې هغه او نور شاګردان یې له هغه سره خپلې تېرې خاطرې بیان کړي. سید نور ته یې وکتل. هغه د مخکې غوندې له خپل ملګري اسلام الدین سره د مخ پر بینچ ناست و. نن یې د ښوونځي د ځانګړي یونیفورم پر ځای خپلې خړبخونې جامې اغوستې وې. د اوږو او څنګلیو له مشلیو ځایونو یې ښکارېده چې ډېر زاړه کالي دي. ګلولي استاد د صدرۍ له دننه جیبه یوه لفافه راویسته او پر سید نور یې غږ وکړ. له دې سره یې ټول شاګردان ورته متوجه سول. نور ګله، دا په کتاب کې کښېږده او په وطن کې وګوره. سید نور لفافه د اردو کتاب په هغه پاڼه کې کښېښوه چې ترانه یې د ده په یاد زده وه، او د ښوونځي په تفریحي پروګرامونو او جشنونو کې به یې ویله. له سید نور سره ناست اسلام الدین له استاده تر اجازې غوښتلو وروسته د سید نور یوه د ټوکې لنډه خاطره بیان کړه. یوه ورځ زه او سید نور ګډ سکول ته را روان وو. پر لاره الانواز هم راسره ملګری سو. هغه زموږ په ملګرتیا نه و خبر. کور یې تازه له دیرې اسماعیل خان راغلی و. نابببره یې وویل: تاسو کې کوم ورور غټ دی؟ سید نور یو دم په خندا ورته وویل: زه به نو د اسلام تر دین څنګه غټ یم، دای غټ دی. او بیا موږ درې واړو وخندل. څو نورو ټولګیوالو یې هم لنډې خاطرې بیان کړې، او آخر سید نور خپله راولاړ سو او د تورې تختې مخ ته ودرېد. لاسونه یې د سبق د اورولو په ډول په سینه پورې بند کړل. په سترګو کې اوښکې نه وې، خو څېره یې ژړغونه ښکارېده. غږ یې تر مخکې ټیټ و: زه به خپلې نورې خاطرې او یادونه په خپل زړه کې وساتم. یوه خبره له سکول سره تړلې ده، هغه به وکړم. تیر کال چې زه په اووم کې وم، یوه ورځ محمد بخش صاحب سبق راښو، یو ځای وویل چې افغانستان یو پسمانده ملک دی. ما ګوته پورته کړه چې د پسماندګۍ سبب یې وپوښتم، خو هغه په ډېر زړه ماتوونکي انداز وویل: کښېنه، ته بیا سي افغانستان غمخور جوړ شوی یې. له دې سره سید نور په بیړه روان سو او پر خپل ځای کښېنوست. خو استاد یې هغه ته حوصله ورکړه او بیا ورته وویل چې مخ ته راسي او یوه د خوشحالۍ خاطره هم بیان کړي. سید نور لا نه و پورته سوی چې اسلام الدین تر لاس ونیو: هله همت وکړه نورکه. سید نور دا ځل کیڼ لاس تر زنې لاندې او ښی لاس یې د کیڼ لاس څنګلې ته ورکړی و. خپلو ټولګیوالو ته د کتلو پر ځای یې چت ته کتل، لکه چې کومه خوندوره خاطره یې وریادوله. او بیا یې ناببره پر څیره مسکا غوندې خپره سوه. یوه ورځ زه، اسلام الدین او بنیامین د لوبو له میدانه په هدیره کې را روان وو. په خندا خندا مو د قبرونو شنختې ویلې. زرین ولد میرزک، د وفات نیټه 15 اگست 2021. آزاد خان ولد وطن ګل، د وفات نیټه یې ړنګه سوې وه. الادتا ولد مولا بخش، یوازې د زوکړې کالي لیکلی و، 1940. بنیامین د کتبو د شایسته خطونو صفت وکړ. اسلام الدین نابر وویل: دومره شایسته خطونه دی، خوښه مو نه ده چې موږ اوس لا خپلې شناخت جوړې کړو. صرف د مرګ نیټې به بیا ژوندي پر ولیکي. له دې سره موږ درې واړو په کټ کټ وخندل. د سید نور دې خاطرې که د ده ټولګیوال څو شیبې وخندول، خو هغوی ته یو ژور زخم ورکړ چې سید نور خپل ماشومتوب هم دلته پوره نه کړ. ځواني، بوډاتوب، مرګ، قبر او شناخته خو لا ډېر وروسته خبرې دي. ګلولی استاد د دې خاطرې په اورېدو یو وار ماضي ته لاړ چې د سید نور نیکونه به د قبر شناختې لري که نه. او بیا یې یو ناڅرګند مستقبل سترګو ته ودرېد چې سید نور به تعلیم بشپړ کړي، ښه ژوند او په آخر کې د قبر خاوره به پیدا کړي که نه. دی لا په دې چورتونو کې و چې د ټولګي مانیټر له استاد اجازه وغوښته چې ټولګیوال یې سید نور ته خپل راوړي سوغاتونه ډالۍ کړي. څو شیبې وروسته د ټولګي په یو کونج کې ګڼ شمېر ډالۍ پرتې وې: دوه جوړې جامې، یوه سروز بکی خولۍ، یو جوړ ګوټونه، د یاداشتونو ډایري، چابچین، مفلر، درې څلور د پښتو او اردو زاړه کتابونه، څو بندې لفافې، یوه جوړه تسپې، یو بنین، درې جوړې جورابې او څو نور شیان. د خپلو ټولګیوالو دې مینې که د سید نور سترګې د خوشحالۍ له اوښکو ډکې کړې، خو بېلتانه یې د هغه پر زړه آرې تېرولې. د ښوونځي د رخصتۍ وخت رانږدې سوی و. سید نور د معمول خلاف ولاړ سو او ورغی د ګلولي استاد لاسونه یې ښکل کړل. نور یې نو اوښکې د تم کېدو نه وې. ګلولي استاد هم پر سر لاس ورتیر کړ او نور په بیړه پر توره تخته هغې لیکلې جملې ته په کتو له ټولګي ووت. لږ وخت وروسته سید نور د ټولګیوالو سوغاتونه په یو لوی پلاستیکي کڅوړه کې په شاکړی په ورستی ځل د خپل ټولګي دیوالونو ته وکتل. په خپل لاس پر یو چارت لیکلې جمله یې تر نظر ته ورغله. علم حاصل کرو خاتمه چین جانا پړي، او بیا یې لوشکو په ډکو سترګو ل خپل ټولګیوالو رخصت واخیست. کورته پر رسیدو چې څنګه په ور ننوت، لا یو بنویت شلې کڅوړه خلاص کړه. زړه دربېده چې حسینه مور ورته وایي دا یو پند شیان به چیرې ځایوي، ځکه چې د وژدې لارې او ډېر کرایه له کبله د کور ډېر شیان په نیمه بای پلورلی وو. خو هغې چې دته د ټولګیوالو ورکړې شیان ولیدل، سترګې یې له خوشحالۍ ډکې سوې، او بیا د نور شیان هماغسې مور ته ورکړل چې په یوه پنډه کې وتړي. خو تش د استاد ورکړې لفافه یې له کتاب ور وایستله. کوټې ته ننوت، لفافه یې پرانیستله. یو نابله د نوټ او یو کاغذ یې ترې راویستل چې څو توري ورباندې لیکلي وو. لومړی کاغذ پرانیست او تر کړکۍ د لمر په راننوتې رڼا یې مخ ته ونیو. نورګله، دا د تاریخ جبر دی، کنی موږ یوه وینه یو، تا ته روښانه راتلونکی غواړم، مخ ته دې رڼا. دا لومړی ځل وو چې سید نور د ګلولي استاد پښتو لیکول وست، او بیا یې په ډېره بیړه بیرته په لفافه کې واچاوه. دا ځل یې نوټ ور واخیست او مخ ته یې ونیو، خو پر دې نوټ اردو نه ولیکلې او نور باندې د روپیو د نوټ غوندې عکس جوړ و. له پرانیستلو سره یې دا جمله ولیده: د دې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې د غوښتنې په وخت کې زر افغانۍ ورکړي.
په کندهار کې د خټو د تنورونو پخوانی صنعت لا هم ژوندی دی. د دغو تنورونو جوړونکي وایي دا تنورونه د کندهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم خریدار لري. په داسې حال کې چې په وروستیو کې بازار ته برېښنایي او ګازي تنورونه راغلي، خو خلک وایي د زړو تنورونو ډوډۍ خوښوي. تفصیل په دې راپور کې.
وبشکلن رفیع الله ته د پلار څخه د تنورونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاته دی. هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیس د یوې ځانګړې خاورې څخه د کورونو او نانوایانو لپاره د ډوډۍ پخولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
په دې کې څو رقم استه، دا یو رقم دا اوس ته مینه دا نانوایي تنورانج، په دې کې به بل ماډل چې هغه د کور د پاره چې بل ماډل به مشته سورته وای د وزبکی رقم مرتوای په جوالی کې نسبیږي. په ولاړې ډوډۍ پر بکی دا زمینی ورته ویل کې روته به وزبکی ویل کې. هغه به هغه ماډل چې هغه بغلو ته صرف لاته چې نو دا څو رقم پکې کې. په دې کې مخایو څه هغه ځې پر کړې دي، نو کارونه څنګه څه سره کمزوري سی بيجي. خو به شکر الحمدلله.
کندهار کې له خټو جوړ شوی تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکي وایي دغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي دي، خو خرڅلاو یې نسبتا په خواته کمزوري سوي دي.
ست تاثیر خمخه کړی دي. هغه اول سر چې حکومت واوښتی هغه وخت یو څه بازارونه سم و، اوس هم شکر دی بیکار سوي نه، خو بیا هم هغه رقم بازار نه دی لکه هغه اول سر چې
اوس وسپونیم پراوتلی دي. وسپونیم ناکامه یې څو ځای ښولی دي، اوس په بازار کې ښولی په بل ورځ بېرته راکړه دي. او داسې ډېرو ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، رات ته ځي، نیمروز دا ځایو ته ځي، چیرې ته مو واستولی دي. ډېرې داسې د لشکرګاو ویش دا ځایو ته ځي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکی حاجي محمد شفیق خټین تنورونه خوشوي او وایي چې په لاس جوړ شوي دغه تنورونه د ګاز او برېښنایي تنورونو په پرتله که مصرف او همې ډوډۍ خوندوره او با کیفیت پخېږي.
د گیسی و د جتنورانو دوغه نه فرق دی. د گیسی د گیسی خدا هم جی منګر هغه د وسپنی و د اینی تنوران چې په مابین کې دا فرق دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ خوند دونه نسته پکې کې. لکه دغه د خاور تنوران چې د جی خوند پر زیاتی په ډوډۍ په او نانویانو ته ډیر په استراحت دی. دغه کار چې دی د ډوډۍ سوځل نسته پکې کې، ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی پر پخې.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نورو کلالانو لپاره دا مهال تر ټولو جدي ستونزه د شار واستوګنې لسیمو لري د یو ځانګړي او مشخص ځای نشتوالی دی. ځایي خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نورو لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغیو اخته کړي.
له همدې راپور سره د اسدي راډي مجلې دا ګڼه رانغاړم. تر بل خبرونې مو زه احمد شبر په خدای سپارم. شدي وي
لکلا شراب دسرو لبان سنم، لکلا شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم،
لطل شراب دسرو لبان سلم لطل شراب دسرو لبان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم